په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ټاکل شوی بریتانوي میلیارډر ریچارډ برانسن نن په هغه فضايي الوتکه کې فضا ته لاړ شي چې د نوموړي شرکت جوړ کړی. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلی خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. په خبر پاڼه کې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگتن د روان ملاتړ یوه برخه بلل شوې ده. خلیل زاد غراز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پاڼې له مخې خلیل زاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دې هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دې ته په پام کې جنگي وضعیت او د کووید-19 ناروغۍ درېمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړي. د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسني شرایط دې هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ هم 8 تنه په یو چارټر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې جرمني له 2014 میلادي کال راهیسې ټول ټال 1,104 افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. په پام کې د دواړه مشران را روانه پنشنبه د جولای په 15 سره وګوري. د سپینه ماڼۍ وایي د جن ساکي پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نورث سټریم 2 نلیکي موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل شوی. هغه دا چې دا یو بده معاملې او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نورث سټریم 2 په نوم د ګازو د نلیکې د پروژې مخالفت کړی او ویلي دي چې دا پروژه د واشنگتن د اروپایي شریکانو په ګټه نه ده. دغه نلیکه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې تیریږي د روسیې طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د اوو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحدو ایالتونو په فلوریډا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ په پیښه کې د مړو شمېر شپږ اتیا ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې 43 کسان لا هم د تدتم شوو کسانو په لیست کې وو. د دې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه دوی اونۍ وړاندې له مخکېني خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی څرګند. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات څو ورځې مخکې درولي وو. ټاکل شوی چې بریتانوي میلیارډر ریچارډ برانسن نن په هغه فضايي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاکټیک شرکت جوړ کړی ده. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړ شوي فضايي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. ټاکل شوی دغه فضايي الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکونکو ملګری دي. برانسن وای له دغه الوتنې هدف د فضایي توریزم پیاوړي کول دي. ټاکل شوی چې د ویرجن ګالاکټیک فضایي الوتکې به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. برانسن د امازون شرکت ماسس جیف بیزوس او د سپیس ایکس ماسس ایلون ماسک فضا ته د میلیاردونو ډالرو سیالۍ سوداګرۍ ته د پراختیا ورکولو په هدف مخته وړي. که د برانسن دغه ماموریت بریالی شي هغه به لومړنی کس وي چې د خپل شرکت لخوا جوړه شوې فضایي بیړۍ کې فضا ته ځي. بیزوس به د جولای په 10 د خپل بلو اوریجن شرکت لخوا جوړه شوې فضایي بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او ماسک هم اعلان کړی چې د روان کال په پای کې به په خپله شخصي ډراګن فضایي بیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. او د ارجنټاین فوټبال تیم د برازیل تیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي یې خپله کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال پایلو به یا فاینل مسابقه نن شپه د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه لوبه نن شپه د کابل په وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې پیلېږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال ښوول کېږي چې په افغانستان کې له مې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قوماندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې امپورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. نور په دې رپورټ کې
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory.
له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیه اوږده سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولې. دوی هلته ملکی کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتی او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډله ییزو لیمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي نړیواله ټولنه ډیر متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاتونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندېښنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاتونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېلو بلل سي، د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیسته ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاتونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلوال طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف لاره پر بیوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکی پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بنده کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسي پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل شایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی، د وسلوالو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلوالو پر ادغام غور وسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او واضح اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې. مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
هشت صبح رسپانه لیکلی چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لوی لارې هم په کنټرول کې راوستي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونو زرګونه کورونې بې ځای کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شمال جنوب ته مختل سوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي، له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼه لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 1500 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډیر کله حالات په ډراماتیک توګه بدلیږي او ډیر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي. افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي. دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي، اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو